و راحل های
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبرونې ته خراغلاست. نومړی خبرونه: د بخښنې نړیوال سازمان له طالبان غوښتي چې د پوهنې په برخه کې دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان چې د تیر کال په اکتوبر کې نیولي سمدستي له بنده خوشي کړي. د سازمان پرون ناوخته د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق په تاپ یو لیک لیکلي، په دې دوه تنو په ترواغو تور پورې شوی چې له افغانستان د نجونو دروباتیک ملي ټیم ته اختیار زمینه برابره کړې او تر څنګ یې د معترضو نجونو او ښځو د لاریونونو په تنظیم کې مرسته کړې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوه فعالانو د هغوی کورنیو دا تورونه رد کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي طالبانو فهیم عظیمي او صدیق الله افغان په ډسمبر کې د دوی لقب ناعدلانه محاکمه کړل او بیا د څرخی پل زندان ته ولېږدول. د سازمان دا هم ویلي چې دواړه فعالان شکنجه شوي، ناوړه چلند ورسره شوی، ځورول شوي او جبري اعتراف ورڅخه اخیستل شوی دی. د برېټانیا حکومت خپل وګړو ته خبرداري ورکړه چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر شوی راغلی، په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی او د تروریستي حملو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په مذهبي ځایونو او د روژې پر مهال پر مذهبي مراسمو د تروریستي حملو ګواښ لوړ دی. د برېټانیا حکومت همدارز ویلي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیولو کېدو احتمال هم خورا زیات دی. نږدې اونۍ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له امریکایي وګړو غوښتي وو افغانستان ته سفر نه کوي. د ناتای چې راپورونو له مخې په ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته سپارل شوی دی. په یو ویډیو کې چې پرون پر رولنیزو شبکو خپره شوه او ظاهرا په تاشکند کې د افغانستان په سفارت کې ثبت شوی ده، په کې ښکاري چې د طالبانو یو استازی چې د انډیپندنت فارسي د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور زوی مغفور الله شهاب دی د سفارت له کارکونکو سره د خبرو په حال کې دی. ازادي راډیو د دې ویډیو اصلیت او رښتینولي نشي تاییدولی او تر دې نه مره طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د طالبانو حکومت استازي یو میر هیوادونو د ډیپلوماټانو په توګه مللي، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د پامر د متحده ایالاتو نظامي ځواکونو په عراق او سوریه کې هغه اهداف په نښه کړل چې د سپاهي پاسداران ورسره تړلو ملیشو لخوا پر امریکایي ځواکونو د بریدونو لپاره کارول کېدل. جمهور رئیس بایدن نن سهار په خپل اکسپانډری کې دوی په منځني ختیځ او بل هر ځای کې د جګړې پلټنې دي، خو ښاغلی بایدن هغه کسان ته خطاب کې چې دوی ته د زیان رسولو په هڅه کې دي لیکلي، موږ به ځواب درکړو. د امریکا متحده ایالاتو مرکزي قومندان سټکام هم یو بیانیه کې ویلي په ډېر شمېر الوتکو سره 15 اتیا اهداف په نښه کړي چې په کې د قومندي او عملیاتو مرکزونه د توغندیو او ډرون خری ته سپاهي بازاران ورسره تړلو ملیشو ته د اکمالاتو مهماتو رسولو زنجیري تاسیسات شامل دي. د بریدونو په وردون کې د 3 جنوري پورسیو کې د امریکایي امریکا پر یوې پوځي اډې د بیلوټ اړوته کې د بریډ په خبرګون کې کیږي. په هغه بریډ کې 3 امریکایي عسكر وشل شوی. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې. خو له هغه وړاندې څو راپورونه: د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د ښځو او نجونو نیول او بندي کول سمدستي پای ته ورسوي. په دې راپور کې راغلي چې د 3 جنوري میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه په خاطر چې طالبان بد حجابۍ بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو په راپور کې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د بد چلند لامل له دوی سره د حساب او کتاب غوښتنه هم شوي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري ناخوالو په اړه څو راپورونه خپره کړي، د هغو راپورونو په اړه اندېښنه شوولې چې وایي پر افغانستان واکمن طالبان ښځې او نجونې د حجاب د نه مراتولو په تور نیسي او بندي کوي. د کارپوهانو بیگانه وخت په خپل تازه راپور کې له طالبانو وغوښتل چې دا کار سمدستي پای ته ورسوي. په راپور کې راغلي دي چې د 3 جنوري میاشتې له پایله لسګونه شزي او نجونې د هغه څه په خاطر چې طالبان بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د کارپوهانو لیډل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاذ ریچارډ بینټ یې غړی دی، له طالبانو غوښتي چې د حجاب د هغه سخت قانون په اساس چې دوی وځه کړی لښزو د آزادۍ د اخیستلو ټول ډولونه بند کړي او سمدستي هغه شزي او جونې چې شایي تر اوسه هم په من کې وي خوشی کړي. په راپور کې غوښتنه شوې چې پر افغانستان واکمن طالبان دي لښزو سره د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځوړلو په ګډون د بشري حقوقو د نړیوالو اصولو په برخه کې پر خپل مکلفیتونو عمل وکړي او د بشري حقوقو د تبعیض د لمنځوړلو او د قانون د حاکمیت د اصول لپاره دی کار وکوي. په راپور کې راغلی دی چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او جنونیول لومړی ځل د کابل په لویدیځ کې چې ډیری اوسیدونکي شیا هزاره ګان دي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکنډي او کندوز په څیر نورو ولایتونو ته هم وغځېدل. د راپور لمخې ډیری دا ښځې په عامه ځایونو لکه په پلورنځیو، ښوونځیو او د لارې د سر په دوکانونو کې په دې تور نیول شوي دي چې ګنې رنګ او تنګې جامې اغوستې دي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې نیول شوي ښځې د پولیسو په موټرو کې امنیتي حوزو ته بیول شوي. په ډیر شمېر ښځې په ډیر کوچني ځای کې ساتل شوي، د ورځې یوازې یو څاخت خواړه ورکل شوي دي او د ځینو سره یې تاوتریخوالی هم شوی دی. د ملګرو ملتو کارپوهان وایي طالبانو توقیف شویو ښځو ته د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه دی ورکړی. راپور زیاتوي چې دا ښځې او نجونې یوازې هغه مهال خوشي شوي دي چې د هغوی د کورنیو نارینه غړي یا قومي مشران طالبانو ته لیکلی ضمانت ورکړي چې بیا به دا ډول جامې نه اغوندي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو په وینا دا اقدام د ښځو او نجونو د حقونو د سلبولو اوسنۍ څپه د ښځو پر وینا او تګ راتګ لمخ کې لګیدلي محدودیتونه نور هم زیاتوي او د ښځو بشري حقونو تر پښو لاندې کوي. په راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سخت خراب شوی دی، ځکه پر دوی د زده کړو، کار، وینا، محرمیت، تګ راتګ، وکالت او په ټولنیز ژوند کې د ګډون په برخو کې خورا زیات محدودیتونه لګیدلی دي. د ملګرو ملتو کارپوهان د راپور په پای کې غوښتنه کوي چې د دې اقداماتو له مسؤلانو سره باید حساب کتاب وشي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد لدی مخکې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي، خو هغه ویلي دي چې دا نجونې او ښځې یوازې د څو ساعتونو لپاره نیول شوي او بیا د کورنۍ د غړو د ضمانت په بدل کې بیرته خوشي شوي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له اړو خلکو سره د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجی لکمخت خبر ورکوي. تفصيلي دی راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای چې سکل هم د تیر 2023 کال په څیر د بودیجې د کمښت له کبله د نیمای هغو کسانو لاسنیوي نشي کولای چې د نړیوالو بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. د دبليو اف پی مطبوعاتي مسؤل فلیپ کرپف دغه آزادې رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د ادارې غوښتل چې د 2023 کال له نوومبر میاشتې څخه د روان کال تر اپریل میاشتې پورې له شاوخوا 14 میلیون اړو کسانو سره بشري مرستې وکړي، خو اوس له یوازې 1 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري.
د بودیجې د کمښت له وجې د خوړو نړیوال پروګرام بیا واسي د 1 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري. په داسې حال کې چې شاوخوا 14 میلیون افغانان له لوږې او بېوزلۍ سره لاسوګریوان دي.
د ښاغلي کرپ په وینا د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال هم په همدې دلیل دی ته اړ شو چې له 10 میلیون اړو خلکو سره د مرستې پلان وزنډوي. دا په داسې حال کې ده چې په اکتوبر میاشت کې درنې زلزلې او په نوومبر میاشت کې د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه د پاکستان پریکړې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو فعالیت له سخت فشار سره مخامخ کړ. ښاغلی کرپف له ازادي رادیو سره د خبرو په دوام یادونه وکړه چې دبليو اف پی له دې نوې وضعیت سره د مقابله لپاره پریکړه وکړه چې د زلزلې ځپلو او له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو لپاره خپل عادي بودیجې څخه پور واخلي. که څه هم له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره د پیسو ته سخته اړتیا درلوده.
موږ اوس مهال په نږدې تشه زیرمه کار کوو او د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پلانونو لپاره 1.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو.
د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندونه ویل چې آیا له مرستندویو هیوادونو او ټولنو څخه د دې بس په نژمنه ترلاسه کړې ده کنه، خو هغه زیاته کړه چې دوی د بودیجې ته د ژوند ژغورونکو پروژو، د ښوونځیو د غذایی پروګرامونو او د خلکو د معیشت د پروګرامونو د ملاتړ لپاره اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو بیوزل خلک د مرستندویو ټولنو او هیوادونو د مرستو د ستاینې ترڅنګ د نورو مرستو غوښتنه کوي. د ازادۍ راډیو دوه اوریدونکي په دې اړه وایي:
مسیات ته ډیر خوشاله یو کوری ودان نظر وادي رفسر سروي وسو ټول مسلمانانو ته مرسته ورسیده غریبانو ته. خو دلته ډیر غریبانی در غنده پولیس والی کې مسد باید یې توجه ورته وسی. مسد مونږه مسکینان خلک ته چې د ماشان ګوله په کور کې نه لري
دا مرسته خورازي دي خور غریب لپاره. دا خپل په خلکو کې مسید دغه اړ مرسته مستحقه مستاکه په دې خاطر مې چې ما په کور کې ترنیوي کال اضافه دوه انسانان وسیږي او مستاکه په دې خاطر مې چې زه په کور کې زنانه زخمیان لرم چې هغه البته هر وخت دیونه او دغه مشکل ورسره راځي او بلې په دا مې چې زه بیکاره یم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په ټوله کې 90 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو لنیمای زیاته برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. لبلې خو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې په افغانستان کې بیړنۍ مرستو ته د اړو خلکو او د خوندزیو د زدکونکو لپاره د جاپان د 1.5 میلیون ډالر بس پنی خبر ورکړ.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ډیر زیاته مننه چې ازادي رادیو او زموږ خبرونه تعقیبوي. زموږ خبرونه سلیر وی ساعت از موږ په پاڼه هم ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درسه په ټولنیزو رسنیو فیسبوک ایکس پاڼه انستګرام یوټیوب هم موږ څارل شي. زموږ د واتس اپ ګروپ هم کیږي در سره فالو کړئ. هلته به هم د ورځې مهم خبرونه هغه چې په رادیو کې خبريږي تر تاسو رسیږي هلته یې لوستل شي. نو اوریدونکو د خبرونه په پایل کې یادونه وکړه چې د دې ساعت د خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو اونیز دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې ده. دوه پروګرامونه په یو بل پسې خبريږي. تاسو واورئ خو وخت ولرئ.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري د خواخه د خسر د میړه نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي. خصوصا خواخه د کارونه کوي ته خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي تا د جامعه لیدلې ده نو ته ولې په خپل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا ولې ګونه په ظلم کوي.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره چې میرمنې سره مخ دي. په یو شمېر کورنیو کې د ښځو لخوا بیرته په ښځو باندې تاوتریخوالی کیږي. له رواني اړخه والی ځینې ښځې په ښځو باندې خشونت کوي.
په یو خپاخه باندې کله چې اگر نوی نوی وا پاغه باندې کور کې ظلم شوی دا پاغه باندې ډیر شاکه کارونه کېدل. په دغه زمانہ کې چې هغه نور کور ترولی ما غسې توقع ورن لري چې تا غدرانه او شاکه کارونه وکړه که چیرته ونه کی بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او دای نه کوي یعنی دا لمانه برتری لري.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدرمن اوردونکو په اکثر افغان کورنیو کې دا معمول دی چې د کورنۍ ټول غړي په یو کور کې ژوند کوي. له واده وروسته زوم ناوي خپل د پلار کور ته بیایي او له مور پلار خویندو او ورونو سره یو ځای ژوند پیلوي. ډیرای لیدل شوی چې که څه هم د ناوي او زوم د کورنیو ترمنځ له واده مخکې خبرې کیږي چې نوی ناوي به ځان ته بیل کور ولري خو بیا هم دا وعده نه عملي کیږي. نوی واده شوی جلی ګډ کور ته ورولي. داسې یو کور ته چې هلته د ټولو چارو مسؤلیت مور یعنی خواخې لري. امدارنګه پاکسر افغان کورنیو کې د مور ترنوي هم ډیر مهم دی. نو نوې واده شوی جلی باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه موري ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکو سیلې د خپل ترور کیسه کوي، وایي چې خواخه د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي انګور لخپل میړه سره بهر تاکته نه پریږدي.
زما یو خاله